شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی قطر ته روان شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دوحې ته په لاره دی. مایک پامپیو قطر ته پر لاره د افغان سولې په اړه څرګندونې کړې دي. تر خبرونو وروسته د افغان سولې په اړه نور ګڼ مطالب اورېدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن ماسپښین دوحې ته روان شو. د ایران په اصفهان کې د دریو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي غواړي د خپل هیواد له مخالف الکسی ناوالنی تحقیقات وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی بین الافغانی خبرو کې د ګډون په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ. د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله له تګ مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیله ده دواړه لوري دې پایلې ته رسېدلي وي چې جګړه د حل لار نه ده. د ازادي راډیو خبریال چې د سفر کې د افغان پلاوی ملګرتیا کوي وایي د مرکزی پلاوی الوتکه د ماسپښین په دو بجو د قطر خواته روانه شوه. له دې وړاندې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي و چې سبا د خبرو د غونډه کې ګډون کوي. د قطر امیر تمیم بن احمد السانی، د پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دغو خبرو اصلي ګډونوال ښودل شوي دي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پاوز پورې تړلې سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی، خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې لس افغان سرتیری وژل شوي دي. د ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي طالبانو تیره شپه په ګندومک سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. د دغه دفتر خبر پاڼه کې راغلي د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې دولس طالبان هم وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو ترمنځ یو شمېر بهرني وسلوال هم دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلي دغلته د دریو لادرکه شوو افغان ماشومانو جسدونه پیدا شوي. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهین شهر د سارنوال نصرالدین صالحی په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یوه کانال کې موندل شوي. تېر ورځو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په اصفهان کې څلور افغان ماشومان چې و تر دولسو کلونو پورې عمرونه لري ورک شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې موندل شوي جسدونه یې عدلي طب ته لیږدولي او د څلورم ماشوم د موندنې هڅې هم روانې دي. په تهران کې د افغانستان سفارت ونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي. هند او چین د خپلمنځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره وکړه. د هوکړه نن د سپتمبر په 11مه د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې لاسلیک شوه. په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په سرحدي سیمه کې د اختلافونو د هواري هوکړه وکړه او ویې منله چې د دې ناندریو دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اعلامیه کې راغلي چې د بحراني د ښه کېدو په هدف سیاسي او پوځي هڅې هم ترسره شوي. د راپورونو له مخې د مسکو تر غونډې مخکې د هند او چین ترمنځ تېره اونۍ اختلافونو زور اخیستی و. دواړه هیوادونه یو بل په پوځي اقدام تورنوي. دغه دواړه هیوادونه چې اټومي وسلې هم لري سرحدي سیمو کې نښتې کړي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او روسي خبر همدا چې د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي غواړي د خپل هیواد له مخالف الکسی ناوالنی تحقیقات وکړي. ناوالنی دا مهال د جرمني پلازمینه برلین کې تر درملنې لاندې دی. هلته ډاکټران وایي داسې شواهد شته چې نوموړی په زهري موادو مسموم شوی. د سایبریا د پولیسو ادارې نن جمعه وویل د الکسی ناوالنی په بدن کې د زهري موادو هیڅ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د روسیې دغه ادارې اوس له جرمني غوښتي چې د مسکو څېړونکو ته اجازه ورکړي چې د ناولانی پښتنې ګرویګنې وکړي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته پر لاره وویل چې د افغانانو د سولې خبرې به اسانه نه وي. همدا خبره مې د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانگزي سره شریکه کړې.
دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي، ولې که درېمګړی په دې کې رامنځته کېږي چې دا قیمت افغانان ورکوي، هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی بیا خپلې منافع او ګټې په لټه کې.
د افغانستان د مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوځون د سولې په خبرو کې له طالبانو د خپلې لومړۍ غوښتنې په اړه وایي.
از مونږ ته توقع ده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ورسیږو، ځکه د افغانستان خلک له دې قضا لري.
د ناتو سرمنشي وایي چې د سولې له خبرو سره به په افغانستان کې خپل پوځي حضور تنظیم کړي، او د ناتو له ویان سره هم غږېدلی و چې وایي د اوس لپاره پریکړه دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ به تر 2040 کاله دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان کې صفر ته د امریکایي سرتیرو راکمول به په دې پورې تړلې وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي. مایک پامپیو د افغانانو ترمنځ سبانۍ پیلېدونکې خبرې سختې بللې دي، او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی دی. د دې څرګندونو تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې خبرې به احتمالا لانجمنې وي، خو دا د افغانانو لپاره د لسیزو جګړو وروسته سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. مایک پامپیو دا خبرې د جمعې په ورځ قطر ته په لاره وکړې، چیرې چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمن په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي. د نوموړي په وینا د دې خبرو پیل تر هغه زیات وخت ونیو چې د فبروري د 9 نیټې راوروسته هیله درلوده. د فبروري په 9 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. پامپیو زیاته کړه سره له دې د تمه لري چې د شنبې د ورځې سهار به نږدې 2 کیلومتره سلوي چې افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني، او هغه څه ته چمتو کېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به لانجمن بحثونه وي. دا پامپیو په وینا د افغانانو دا بحثونه به په دې وي چې افغانان خپل هیواد څنګه مخته بوزي، تاوتریخوالی راکم کړي، او هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي. پامپیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به په دې پورې تړلی وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي.
طالبانو یو لړ ژمنې کړې دي، موږ پوره تمه لرو چې دوی به پرې عمل وکړي. زموږ دا ژمنه چې افغانستان کې به د سرتیرو شمیر صفر ته راکموو په دې پورې تړلې چې هغوی د هوکړې سره سم خپلې ژمنې پر ځای کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو د ګډوډونکو په اړه خبرداري ورکړ، او په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ته اشاره وکړه چې پکې وروستۍ پیښه د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح برید و چې هغه ترې روغ ووت. مایک پامپیو زیاته کړه دا ډېره روښانه ده چې تاوتریخوالی باید د منلو یوې کچې ته راکم شي. بلخوا په بروکسل کې د ناتو سازمان مرستیال ویان هم نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پیلېدونکو خبرو ته هیله مندي وښوده. پیرس کازالت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې به د ناتو پوځي حضور په شرایطو پورې تړلې وي.
موږ د سولې د موافقې له مخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیموو. موږ منه کړې چې د خپلو ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2000 ته راکم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږد مهال امنیت ته په دې ډول ژمن یو، او دا ژمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
که چیرې طالبان هغه ژمنې چې د امریکا سره د فبروري د 9 نیټې په لاسلیک کړې هوکړه کې کړي عملي کړي، د ډونالډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال تر نمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راکم کړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په وینا واوریدل چې په دوحه کې به د افغان سولې پیلیدونکي خبرې سخته وي. موضوع مې د حقوق او سیاسي علومو د پنځه له استاد نصرالله ستانکزی سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې دا خبرې به آسانه نه وي.
اول خدا و سنه خبر نیچه می چلویخ کلم دوران بخصوص چل کلم دوران با ساده مذاکرات که حل چه حتا هم اختلاف بلا آجندان شروع می چه با کم آجندان بانده باید بحث رسید چون در پکی به ساده نوی یل داره چه در نظام جورکت یعنی پده مانات طالبان به از اختل ایدولوژی مطابق او در اختل فکر مطابق او دیگل چهر را پاره چون بارزه کرده امارات یا در امارات مدل او نظام باواری او لبل خوانه با افغانستان دولت مذاکره کنون که دلائی با طبیعتا جمهوریت و اساسی قانون دا بحث خواهی یا اساسی قانون دا تعدیل مثلا چخواهی دوار خواهی تعدیل بودی اما ماهیوی لحاظ دا قانون از اصلی تکی بلا اون دا خبر با دایت طالبان نکه چی ویدگوهایی چه دا افغانستان موجوده دولت پر اسمیت نپیزنی نو که دنگه تکه هم تین که بیا مدن تلقوی چه دا حکمت دی اون خواهد نارچه و محقت حکمت دیراسی او لبن خوانه دا اساسی حقوق چه پلبرال دموکراسیی که وجود بری او دا دموکراسی و مسائل که دیگن طالبان به نور تعبیرونه لری بل دا اختلاف تکه دا دایت خپل طالبان خپل حضور پا نظام که چنگه بینی یعنی خپل افراد چنگه پا حکومت که داخل ولواری
تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه د ډیر مهم ټکی د اختلاف ممکن دا وی چې طالب حکومت نه مني او حکومت طالب نه مني که چیرته دغه فاصله د دواړو لوریو ترمنځ پراخه وي لکه څنګه چې ښکاری یا تاسو وایست بیا نو فکر نه کوي چې ممکن درېمګړی ته ضرورت شي چې دوی دواړه سره نږدې کی
خالي د سیاسي اما زه فکر کوم چې د دواړو خواوو ته دا په کار نه تنازل وکړي ولی که در امگره بده که رامل سکی که طبیعتا یعنی چین هوادونه دی یا دناتو هوادونه دی امریکا دا یا عربی هوادونه دی که در دا قیمت افغانان ورکی اگر پده مانای ورکی چه وی بختال منافع و گت افتلتی اما پا هر صورت خواهی چی دسی و چی در امگره بکرا داخل چی در امگره تر آدامت راسی دا به اولوی اشتباهی لکه چی ببون که افغانان سر جور نسل سر کال مخ که در اون چی بیانور بگیم داخله و که اون سر مخ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د ټولو پوځیانو وتل یعنی د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د طالبانو له ژمنو سره ارتباط لري. دا خبر یو ډول د شک په سترګه د طالبانو ژمنو ته د کتلو په معنا نه ده.
طالبان امریکایان استراتژیک لحاظ وارد به سیمه که مستقیم یا حداقل استخباراتی هجوم بروی نو دریا مسئله دل بل خوانه لکه چو ویل که وار وار ویل سی ویلی چه طالبان ناتو از بارم لزینو برنه یا گروپون پخصوص به القایده سرخ فل روابط میده کتگری و دی مبلغ هم در اشاره دی چه امریکایان طالبان تو رسی
د دې ټولو خبرو سره افغانان ډیره هیله لري له دې مذاکراتو. ستاسو په باور هیله باید څومره وي تر څه حده پورې؟
د افغانان هیله په ځای دي. افغانان حق لري چې سیاسي هیله هم ولري. د ما باور به دا وي چې بل آخره د مذاکرات حتما یو نتیجه ورکوي اما د ما غوښتنې به دا وي چې د افغانستان اولیا ګټې او اولیا منافع باید په پام کې ونیسي.
له شغل ستانکزی په مننې له یوې خبرتیا وروسته قطر ته د روان شوي افغان پلاوي د یوه ویان څرګندونې لرو. د افغان سولې په ارتباط د ناټو د سرمنشي څرګندونې یان ستولتنبرګ هم په روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره قطر ته ولاړ. د سولې د خبرو لپاره له دې پلاوی سره په دې سفر کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم مل دی. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا هیلهمندي شي چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند هوکړه وشي. امید زهیر مل له کابله راپور لري.
بلاخره له اوږده ځنډ وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته روان شو. له مرکچی پلاوی سره په دې سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. د ملي روغې جوړې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم له دې پلاوي سره ملي دي. د سفر له پیل سره سم د ملي روغې جوړې علي شورا رئیس وای پر ټولو موضوعاتو بحث شوی او بشپړ چمتووالی نیول شوی. د دې شورا ویان فریدون خوزون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دې پړاو مذاکراتو کې به پر اوربند هوکړه وشي.
از مونږ ته توقع داده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ورسیږو، ځکه د افغانستان خلک د دې تقاضا لري او هیله مو داده چې په کومو مسایلو باندې چلده بحثي ښه پرمختګونه ولرو.
په ورته وخت کې د حکومت د مرکچي پلاوي غړی عبدالحفیظ منصور وایي طالبانو سره په خبرو کې به دې ډلې ته ووایي چې د زور له لارې بریالي کېدای نه شي.
موږ زو څو طالبانو ته وایو چې تاسو د زور له لارې بریالي کېدای نه شي. افغانستان د ټولو کور دی، د پخلاینې او مشارکت لپاره زمینه برابره ده. راځئ خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړو.
طالبانو هم په خپله خبره کړې اعلامیه کې د خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی. د ډلې په خپله اعلامیه کې لیکلي دوی د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د خپل ګډون چمتووالی اعلانوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري کې د شوې هوکړې یوه برخه بین الافغاني مذاکرات دي چې باید د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل شوی وای، خو طالبانو د دې خبرو پیل د خپلو 15,000 زندانیانو په ازادۍ پورې مشروط کړ چې بل اخر یې حکومت ټول بندیان آزاد کړل. امریکا هم له دې خبرو ملاتړ کړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې دا یوه تاریخي ورځ بللې، بلکې وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به یې د بین الافغاني خبرو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي.
د افغان سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې بیا هم اوریدلی شئ د ناټو د عمومي مشیر څرګندونې لرو او د ناټو له ویان سره هم ژغېدلی یو، خو اوس واشنګټن ډي سي ته مخه کوو. له هغه ځایه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال وحید فیضي په ټلیفون را سره دی او هلته د سپتمبر د 9 نیټې د 12 نیټې مراسم پیلی شي. دا مراسم څرنګه دي فیضي صاحب، که په دې برخه کې تاسو یو څه نور معلومات راکړئ.
سلامونه قدرمن همکار استاذ سویدونکو ته سلام. نن دقیقا د سپتمبر 11 نیټه په امریکا کې د سپتمبر 11 نیټې یادغونډې پیل شوې دي. لومړنۍ غونډه په نیویارک کې وه چې په 9 بجو او 3 دقیقو وشوه. هلته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ورغلی وو او هلته یې ټول ته وینا وکړه او د سپتمبر 11 پېښې کوم قربانیان چې په نیویارک کې وو د هغوی یادونه وکړه او ټولو کورنیو خلکو ته چې خپل عزیزان لاسه ورکړي دي تسلیت ووایو. همداشان دلته په واشنگټن کې د دفاع وزارت په ساحه کې د پینټاګان کې د 11 سپتمبر د پیښې د قربانیانو یادغونډه همدا اوس پیل شوې ده، روانه ده. تر اوسه پکې مهمو چارواکو لا خبرې نه دي کړي، خو د دفاع وزیر یو لنډې خبرې دغه غونډې ته وکړلې. تر څنګ یې په څو شیبو کې همدا اوس په پنسلوانیا کې د ولسمشر ټرمپ په ګډون باندې غونډه پیلېدونکې ده او ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د نورو مسایلو یا خبرو تر څنګ چې ونه تمه ده د دقیقا او مشخص توګه د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو په حق له خبرې وکړي.
فیضي صاحب، تاسو ویل چې د امریکا دفاع وزیر خبرې وکړي، په دې خپلو خبرو کې یوازې د سپتمبر د 11 پیښې په ارتباط خبرې وکړي او کنه د افغانستان مسلې ته هم کومه اشاره وکړه؟
یوازې د دغه غونډې مربوط خبرې کړې دي، یعنی په مجموعي توګه کوایم جزئیات د افغانستان په اړه یا د پیښې د نور جزئیاتو په اړه خبرې لاندې کړي او تمه ده چې په راتلونکو دقو کې جزئیات نور هم خبرې وکړي او معلومات ورکړي.
بله، او فیضي صاحب، څرنګه دغه غونډه چې د دفاع وزارت څنګ ته په واشنگټن ډي سي کې پیل شوې ده، په دې کې عامو خلکو هم برخه اخیستې ده او کنه یوازې دولتي کسان دي پکې؟
دقیقا د کې په بلابلو طبقو خلکو به ګډون کړي. په تیر بیا د قربانیانو کورنۍ چې په دغه پیښه کې خپل عزیزان لاس ورکړي دي دغه غونډه کې به برخه اخلي.
وحید فیضي د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال، مننه چې د سپتمبر د 11 نیټې په ارتباط مو د واشنگټن ډي سي د غونډې په اړه د ازادي راډیو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې نږدې نیم ساعت مخکې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل په قطر کې د سولې د پیلیدونکو خبرو د قطر کې د سولې پیلیدونکو خبرو ته هیله ښکاره کړه او د وویل
We are now closer than ever to peace.
ستولتنبرګ وایي موږ نن تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو. د سولې خبرې به سبا پیل شي. دا د سولې د تضمین په معنا نه دی، خو یو تاریخي فرصت دی چې باید له لاسه ونه وځي. د افغانانو په مشرۍ د افغانانو خپل منځي خبرې دي چې افغانان خپل راتلونکی په خپله تنظیم کړي. دا خبرې باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو او ماشومانو د عدالت او ازادۍ او د ټولو د خوندیتوب او امنیت په برخو کې د وی د موږ د سولې د خبرو د وی برخې په توګه په افغانستان کې د ناټو پوځي حضور تنظیمو او په ورته وخت کې موږ د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوو. تر دې مخکې په بروکسل کې د ناټو له ویاند پیرس کزالت سره زما همکار احمد تکل خبري وکړي او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ارتباط له هغه پوښتنه وکړي. دا مرکه سره ور
ښاغلی کزالت، د ناټو د ماموریت برخلیک به وروسته لدې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه یا بشپړېدو ته نږدې شي څه وي؟
For the longer term, as part of the peace process, we're now adjusting our troop presence in Afghanistan.
موږ د سولې د موافقې لمخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیمو. موږ منه کړې چې د خپل ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2000 تر کم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږد مهال امنیت ته په دې ډول ژمن یو او داشمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
ناتو له مالی او لوجستیکی پلوه د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې مهم رول لري. دا ماموریت به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تر کله دوام کوي؟ کوم مهالویش لري؟
څرنګه
چې ما مخکې هم یادونه وکړه، زموږ اقدامات به شرایطو ته په پام سره وي. زموږ هدف په افغانستان کې دا دی چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تیرورستانو په ځاله بدل نشي او دې هدف ته د رسیدو شلار د سولې د بهیر او د افغان ځواکونو ملاتړ دی. یوازې دوی له تیرورستي ګواښونو سره مقابله کولی شي. موږ د خپل روزنیز ماموریت او تمویل له لارې د دې ځواکونو ملاتړ ته د اوس لپاره تر 2024 کال پورې ژمن یو.
په افغانستان کې د ناټو ماموریت د دې ټلوالې د تاریخ تر ټولو اوږد او له اروپا بهر لومړنی ماموریت و. دا ماموریت د ناټو د غړو متحدانو او په خپله د ټلوالې لپاره په څه معنا و؟
په افغانستان کې د ناټو ماموریت دوه لسیزې دوام وکړ. په دې موده کې افغانستان نه یوازې د ناټو بلکې د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او نورو مرستندویانو په ګډون د نړیوالې ټولنې په مرسته اوږده لار ووهله. اوس افغانستان د ټولو قومي ډلو په ګډون مسلکي او وړ امنیتي ځواکونه لري. د عمر او سټې تر په خوال وړ او د مور او ماشوم د مړینې کچې ټیټه ده. د نجونو په ګډون ډیر ماشومان شوانځیو ته ځي او په ټولنیز ژوند کې د ښځو استازیتوب پراخ شوی دی. افغانانو دا بریاوی په ډیری خوارۍ ترلاسه کړې او موږ باور لرو چې هیڅوک نه غواړي بیرته ماضي ته ورشي.
د ناټو د ویاند پیرس کزالې څرګندونې مو اورېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی کړی او ویلي دی په دې خبرو کې باید د ښځو نظر او ترخواه د مذهبي او قومي لشکیو حقونو ته پام وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمیر خلیزار لخوا په ټویټر پیغامونه خبره شوې دي او د لیکلي دي چې د افغانستان تاریخ شي چې د قدرت انحصار او په زور پر نورو د خپل نظر منل جګړه او په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو ته زمينه برابروي. امید زهیر مل کابل راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بین الافغاني خبرو د پایل نیټې اعلان هرکلی کوي او وایي دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې د پای لپاره یو تاریخي فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوي، له یوې اوږدې مودې راهیسې افغانان د جګړې بار په خپلو اوږو وړي او سوله یې یوه لویه هیله ده. اعلامیه زیاتوي ښکېل لور یوازې د افغانانو د هدایت سره سم د یو سیاسي روغې جوړې له لارې د هغو نظریاتو په پام کې نیولو سره چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو مذهبي او قومي لږکیو دي یو تلپاتې سولې ته رسېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لوري غوښتي څو په دې بهیر کې د عمل یو بل مننی او یو بل ته د تیریدنې څخه کار واخلي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به یې د افغانانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې خبرو د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي.
Finally, I can dear yar sara iranawum che da bahrnayo char wazir mike pompeo ba da bainul afghani khabaro da pail la para nan dohe ta po tarikhi safar zi mung haghui yana taliban sara la khaista dir waqta po khabaro kiyo
da afghanistan da sul la para da america da bahrnayo char wazarat sangre astaze zalmay khalil zat chi la taliban sara da america pa astaz walai ho kra la slikra ham pe tweet kili ki د افغانستان تاریخ ښیي چې د قدرت انحصار او بزور پر نورو د خپل نظر منل په جګړې اوړي او په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو ته زمینه برابروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او شمیر غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښځو مذهبي او قومي لږکیو نظریاتو د احترام او د ښاغلي خلیلزاد له څرګندونو هرکلی کوي. مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور:
زه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له اعلامیه هرکلی کوم. یقینا د غوښتنه زموږ د مرکچی پلاوی له غوښتنو سره یو ډول ده.
پاکستان هم د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر باندې لیکلي: پاکستان هیله لري چې دا خبرې اترې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب شي. ناتو هم په خپل خبره کړې اعلامیه کې د خبرو لپاره هرکلی کړی او لیکي: دواړه لوري باید له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او هغو لاسته راوړنو ته ورسیږي چې د هغوی لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ په خپل ټویټر باندې لیکلي: ناتو د افغانستان د تلپاتې امنیت لپاره ژمنتیا لري. حکومت او طالبانو ترمنځ د 15,000 طالب زندانیانو د ازادۍ په سر لمیاشتو اختلاف وروسته تمه ده د دې ځنډیدلو خبرو لړۍ رسمان د شنبه په ورځ پیل شي.
او د سولې په اړه عادي افغانان څه وایي، عوام څه وایي، د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه سره اورو.
بین الافغاني مذاکرات د پیل تو د هر کلی کو په دې هیله چې دغه مذاکرات په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. وختنه مده ده چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید په دې مذاکراتو کې خوندي وساتل شي. یو برخه کې ما اندېښنه دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې ځینې کړۍ او هیوادونه بین الافغاني مذاکراتو کې ستونزې جوړې کړي او د سولې شته فرصتونه له منځه لاړ شي.
موږ تر دغه حده د جګړو څخه دغه حده رسېدلی چې نور نو تر پزې راغلي یو مړی شهیدان کونډیان ټول یعنې موږ چې څه دي څه مشکلات هغه موږ سره سره موږ دومره خوشاله یو چې یعنې بیخي حاجه نشته. د خدای چې خوشاله یو چې سبا د خبرې پیلېږي. نو هیله مو دا دې څخه چې تر ګټو تر شخصي ګټو تیر شي، مثلا دوه طرفو نه څخه شخصي ګټو تیر شي او زموږ خوشحالي له هو نه کې موږ بیخي زیات خوشاله یو.
ډیر خوشحاله یم چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیلېږي سبا د خیره. نو ټولو افغانانو ته په شکل مبارکي وایم او خدای پاک څخه ډیر امیدوار یم چې دغه پروسه په بشپړه توګه په ښه شایسته خبرو او په ښه پریکړو سره سرته ورسیږي.
که چېرې تاسو له صادقانه کار وشي سولې ته، نو ډېر زر به موږ سولې ته ورسېږو. او که چېرته د نورو ګاونډي او غیر ګاونډي ممالکو اهداف په سوله کې شریک شو، نو ناممکنه ده سوله. او د دواړو غواړونه زموږ خاص دا ده چې دوی دې په داسې او شان د ورورولۍ په فضا کې جنګ سرته رسېدلی ده او د جنګ په جنګیالیو په شکل نه، د ورونو په شکل د دوی سره کښېني او دغه سولې ته د صادقانه کار وکړي.
سبا چې د افغان حکومت او د طالبانو وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، نو دا باید لس کاله مخکې سوی وای، دا باید شل کاله مخکې سوی وای. موږ نن دومره خوشحاله یو د سبا ورځ لپاره چې بیخي په ځان کې او په کالو کې نه جایېږي او دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده. په افغانستان کې د سولې او خبرې روانې سوی ده او من راسې موږ ډېر خوشحاله یو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د سبا ورځې غونډه چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ کیږي باید په اوربند تاکید پکې وشي. نظام الله صافی له کونړ لیکي: خوشاله يم چې طالبان سولې ته چمتووالی شي، خو د خبرو تر پیل مخکې باید اوربند وشي. اسماعیل دانش لننګرهار لیکي: د سولې د خبرو پایل باید له اوربند سره وشي، ځکه به اوربند خبري معنا نه لري. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي، تر بل هر وخت لمن يم، هیله ده چې دا خبري دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، خدای دې وکړي چې سبا حتما د سولې خبري پیل شي. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. البته یادونه وکړم چې سبا چې کله د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبري پیلې دي، ازادي راډیو ځانګړې خبرونې لري. له چېړونکو سره به دا موضوعات شړي او له قطر به هم له تاسو سره معلومات شریکوي. دا خبري مجله هم دومره وه. په بلې خبري